تبي د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لکتلګه لس نورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله بالاخره وتوانېده چې د اروپا د فوټبال جام ته لاره پیدا کړي. پرتګال پرون ویلز ته د دو ګولونو په ورکولو ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کم د غرض د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو ونیز پروګرام کې په افغاني ټولنه کې د اختر د دود په اړه خبرې شوې دي.
زمون ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر مانزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی.
دا چې نوې ټکنالوژي د اختر پر دودونو څه اغیز کړی په دې اړه هم یو رپورت لرو.
مونږ کولای شو په دوه ساعتو کې یا درې ساعتو کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو او مراسم خلاص کړي. دا یو ډول سهولت دی اوس خلکو ته.
د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د برېټانیا د حکومت هغه وکلنه څېړنه چې د عراق د جګړې د پایلو په اړه ترسره کړې وایي چې هغه مهال د دې هیواد مشرتابه مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلې کولو ټولې سوله ییزې لارې وازموي د جګړې ډګر ته وردانګلې دي. رپورت د جان چلکوټ په نوم خپور شوی. چلکوټ هغه ملکی چارواکی دی چې د دې څېړنې مشري کوله او په دې اړه له 150 عیني شاهدانو او د عراق د جګړې په اړه 1.5 لک اسناد کتلي دي. د چلکوټ څېړنې پایلې پرون اعلان شوې. د دغه راپور په ځواب کې د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر وویل د عراق د جګړې په اړه هیڅ ډول معلومات له کابینې او پارلمانه پټ نه و ساتل شوي او په جګړه کې د برېټانیا د ګډون لپاره دروغ نه دي ویل شوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د چلکوټ څېړنیز رپورت په ځواب کې ویلي چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره د خپلې پریکړې بشپړ مسؤلیت اخلي، خو دا یې منلی چې د عراق د جګړې د پیل لپاره ورکړ شوي استخباراتي معلومات ناسم وو. بلیر دا ایداوی هم رد کړی چې په عراق کې د تروریزم د پراختیا یو لوی دلیل هلته د نړیوالو ائتلافي قواوو د پوځي عملیاتو پیل وو. ټونی بلیر وویل
The mistakes on planning and process I absolutely acknowledge.
زه بالکل دا منم چې د دې ماموریت په پلان او د ترسره کولو په بهیر کې تېروتنې شوې دي. زه د دغو تېروتنو بشپړ مسؤلیت اخلم، خو زه فکر کوم چې دا هم غلطه خبره نه ده چې موږ سمه پرېکړه کړې وه. ټونی بلیر هغه مهال د برېټانیا صدر اعظم او د صدام حسین د رژیم د ړنګولو لپاره یې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره د یوځای کېدو پرېکړه کړې وه. بلیر دا پریکړه د صدام د رژیم له لوري نړیوالې سولې ته د رښتینی تهدید، هلته د تروریستي ډلو د پیاوړي کېدو او د ډله ییزې وژنې د وسلو د شتوالي په څیر خبرداریو له امله کړې وه. د عراق د جګړې په اړه د برېټانیا د حکومت څېړنیز رپورت په 6.2 میلیونه ټکو کې خپور شوی چې د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلیر پر کار رڼا اچوي. د دې څېړنیزې کمیټې مشر جان چلکوټ پرون په لندن کې د خپل رپورت د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې د برېټانیا حکومت مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلو کولو بهیر په بشپړ ډول سرته ورسیږي په جګړه کې د ګډون پریکړه کړې وه.
For the first time since the Second World War,
the Britain حکومت د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په 2003 میلادي کال کې د یو خپلواک هیواد په اشغال کې برخه واخیسته. دا ډېره ناوړه پریکړه وه. په 2003 میلادي کال کې د عراق د جګړې پیل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوی اکثریت ناتړ نه وګټلې. له دې امله د برېټانیا د رپورت د امنیت شورا د صلاحیت په اړه د هغه مهال د حکومت پر دریځ هم پوښتنې ولاړې کړې دي.
In the absence of a majority in support of military action, we consider that the UK was in fact
له دې پرته چې د امنیت شورا لوی اکثریت د جګړې د غوره کولو ملاتړ وکړي، موږ داسې انګېرو چې برېټانیا په حقیقت کې د امنیت شورا د صلاحیت په وړاندې بې پروايي کړې ده. د برېټانیا د حکومت په دغه څېړنیز رپورت کې ویل شوي چې ټونی بلیر په عراق کې د پوځي عملیاتو تر پیل 8 میاشتې مخکې له د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ته ډاډ ورکړی و چې په هر حالت کې به ورسره ولاړ وي. د دوی په وینا بلیر په دې ډول بریتانیا د عراق له لوري د ستر ګواښ لښتوالي پرته د جګړې ډګر ته ورګډه کړې وه. د بریتانیا محافظه کار صدر اعظم ډیوډ کامرون پر نو ویل هغه کسان چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره یې مثبته رایه ورکړې وه باید ټول په دغه ملامتۍ کې شامل سي. ډیوډ کامرون پر دې مسله د خپل پارلمان د استازو په مجلس کې د دوه ورځني بحث وړاندیز هم وکړ او وی ویل چې د عراق په څیر خطرناکو حالاتو کې د دقیقو کړنلارو په موجودیت کې هم د بری تضمین ګران دی. د عراق په جګړه کې ګډون په بریتانیا کې له لانجمنو سیاسي مسلو ګڼل کیږي. په بریتانیا کې د عراق د جګړې په اړه د دې نوي رپورټ تر خپرېدو وروسته د جګړې ضد لاریونونه هم وشو او یو شمېر لاریون کوونکو د ټوني بلیر د محاکمې ژغ هم اوچت کړ. په عراق کې د وژل شویو 109 بریتانوي عسکرو د کورنیو غړو هم د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته په لندن کې غونډه کړې وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي د اختر په مناسبت یو راپور لرو. ویل کېږي چې نوې ټکنالوژي، انټرنیټ، موبایل او ټولنیزې شبکې کلې یوې خوا د خلکو ترمنځ واټن کم کړی، له بلې خوا یې په دودونو هم اغیز کړی دی. په تېره بیا د اختر په ورځ اکثره ځوانان د یو بل لیدو ته نه ځي، بلکې د فیسبوک، انټرنیټ یا د ټولنیزو نورو شبکو له لارې پیغامونه د اختر مبارکۍ یو بل ته استوي. دا موضوع ناجیه صافی په راپورټ کې څېړلې ده.
د ساینس او ټکنالوژۍ وروستیو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه هم بدله کړې ده. تر ډیره افغان ځوانان وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده د دوی په ټولنیزو اړیکو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړي دي. د دوی په وینا اوس مهال تر ډیره ټولنیزې اړیکې په ځانګړي ډول یو شمیر مناسباتي ورځې ټلیفون او پیغامونو ته محدودې شوې دي. میرویس او فرهاد د هغو ځوانانو له ډلې دي چې اختر د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې خپل دوستانو ته مبارکي ورکوي.
فیسبوک او ټولنیز رسنۍ په ټوله کې انټرنیټ نو یو ډول سہولت را پیدا شوی. هغه ځکه چې کله موږ لمانځنه راشو نوملې په موبایل باندې په میسج هغه ملګرو ته او نږدې دوستانو ته چې موږ سره موبایل نمبر وي او د موبایل د لارې میسجونه ورته لیږو، څوک چې پاتې کیږي هغه په فیسبوک کې را سره وي. نو موږ کولای شو په 2 ساعتو کې یا 3 ساعتو کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته کړو، مراسم خلاص کینه. دا یو ډول سہولت دی اوس خلکو ته.
سابق می رفتیم دی روزایی را خانه دوستان، حال از طریق انترنت، از موبایل، دکان یا در خانه می باشید و تماس می شید، مبارک و بسی.